احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې په دوام، د لوګر په مرکز پل عالم کې موټر بم چاودنی، یه ویشتنه څنګه ووشل؟
دا اینا راضی وردوای چې موږ د مرسی خلک لوګر خلکو سره مرسته کوم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یوازې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایا،
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
د پکتیا په ځاریو پولیسوالي کې د ښوونځیو ستونزې د دې سربېره نه دي هواري شوي چې خلکو د معارف لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي.
په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي کومارلی.
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په پل عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مشروب لاړولې. د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لست څخه لرې شي. او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پل عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یویشت کسان ووژل او له نوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا برید مختلفو خواوو خندلی دی. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي، له طالبانو وغوښتل چې سشت کال پسرلني عملیات پیل نه کړي. ترویکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز برید چې پکې ملکیان زیانمن کړي شي په سختو ټکیو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی وایي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره یې پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي:
در این دیدار روی پروسه
دیلی دنه که پا دوها او افغانستان که ده سولی پر روان بهیر بحث بوسو، هم داراز ده دوارو تیمونو ترمنز ده گرد لیدلوری پر روان تکولو خبری وسوی.
پا قطر که ده طالبانو ده دفتر ویان محمد نعیم هم ویلی دی چه ده ترویکا پلس دلی لغری و سر طالبانو خبری کردی او تری غشتی دی چه ده طالبانو ده مشانو نمونه دی ده ملگرو ملتول تور لست سخه وی سلشی هم دارستی ده افغانستان ده حکمت لزندانونو سخه ده طالبانو بندیان آزاد شی. ده قرغزستان و تاجکستان ترمند پلانجمن سرحد که اوربان لهم نافذ دی. قرغزی چارواکو مخکې لدی ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر علیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې یو سلو څلور پنځوس قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو هم درس ویلی دي چې شاوخوا شل زره خلک چې ډیری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري، د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي یې په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه دولس تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نشته د چهارشنبې پروس هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولي د دواړو خواو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیژو ګزارونه وکړل. روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی. دا پر څو روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د اروپایي ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی دی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروه او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچینیا جمهوریت کې د همجنسبازانو، هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. دې ټولنې همداراس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نژدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکس نوال نه مدافع وکیل هم وو، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوال نه پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوال نه ګروپ ته د یوې افراطي ډلې حیثیت ورکړي. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، پاولوف د هغو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسیې حکومت یې په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولي. بیان زیاتوي چې د روسیې دا اقدام پر عدالت ملنډې وهل دي. پاولوف په روسیه کې وروسته له هغه ډېر مشهور شو چې له خیانته نیولې تر جاسوسۍ پورې په ډېرو حساسو قضیو کې د وکالت مسؤلیت ومانه. اساجی رادیو په منځني سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د موټر بم چاودنه ګڼو لوریو غندلې ده. په دې درنې چاودنه کې 21 کسان وژل شول او لنوي زیات نور ټپیان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر د کانکور ازموینې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېره شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې برید ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب ولی وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزه ما دی راغی د موټر مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغل استانکسی زیاتوی په دې موټر بم بریټ کې میلمستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. لارخ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلي کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د دې پیښې په اړه ویلي دي چې د خلکو دښمنانو د ماشومانو او ښځو په ګډون یو شمېر بېګنا انسانان په مبارکه روژه کې ووژل. د دې برید په اړه نړیوال غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی د برید وغنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پولی عالم کې د موټر بم د برید خبر خپریږي چې پکې بېګنا ملکیان د زده کوونکو په ګډون وژل کیږي او ټپیان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ وشو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمې پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حمله د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال حملې مودې په پرتله 10% کې زیات شوې دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستان ووسی، بریدونه ډیر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمېر شاوخوا 1200 ته رسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمی ورس په داسې حال کې چې په پرونی ورس د بهرنیو ځواکونو د وټولو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې لخپل ژمنې سرغړونه کړې، خو په دې اړه چې د خپل پخواني ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وټولو پر مهال برید وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پر راپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د افغانستان د نن د نړیوالو ځواکونو د پوجي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمې سره برابر ده، هغه ورځ ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوارلس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وی. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هېواد د دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پرېکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکېچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تېر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حملې کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایا نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو ل امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې ل افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ځاځي اریوب په پکتیا کې ډیورنډ کرښې ته څېرمه هغه لرې پرته ولسوالي ده چې خلک یې د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتله ډېره مرسته کوي. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالي په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي. دا مهال په پکتیا کې د 2500 ښوونکو کمښت موجود دی چې له دې کبله په مرکز او ولسوالیو کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې له هرې ممکنې لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سره له دې چې د ځاځي اریوب په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړې، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځي اریوب ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولیسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد آزادۍ راډیو ته وایي:
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډېر مخ یو. اکثره کتابونه مونږ په زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس فلحال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
مونږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدلو چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتی دپاره چپریال نه لرو. زمونږ په لیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای:
زه په دانې شکر او باسم چې دیمو په خپل کور کې لاس پنځه لس کس از د کوون کې دي. قومی نامو دومره وسازیات شوي چې دی حد نه مو وسازیات شوي دې سر په بدلانې او مورب ته تیاری مو هم کوي وسکه چې ګو د غل ودونه زداکړي وکي پوي شي ورور خپل ادب ته ورسي ګوج د وطن ته خدمات وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په تاروغلي دي. ورو راځنا د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دا غالسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورور داغه ستونزې ټول په نظر کې ونسي.
د پکتیا ولایت پوهنې رئیس کوچای زازای وای: ټول خوانځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و د 1999 ډیر انوایسونه د منګ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی، نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځیو د ودانیو کار له ځنډو خند سره مخ شوی. اوس بودیجه ورته ځنګړې شوی دی، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په 1400 کال کې به موږ ونه لرو، او په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټې اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولی شي د دې لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه:
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیاته مینه لري، خصوصا د ځاځیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګ د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2.5 زرو ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کېږي.
درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 9 خبریالان په یوه برید کې ووژل شول. له درې کالو تېرېدو وروسته لا هم ګڼ خبریالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
وی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ وه. د 1990 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته 14 کې نه خبریالان ووژل شول. پېکه هغه مهال وشوه چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو نه خبره لدی چې د بلې حملې هدف دوی و. په دې پېښه کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي راډیو هغه درې خبریالان و چې د دې پېښې قرباني شول. اوس چې له دې پېښې درې کاله تیریږي، آیا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال حامد مایار وایي که څه هم د غوی د لسمې پېښې ټول خبریالان ودردول، خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت ښه شوی نه دی.
په دې وروستیو کې د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې لیوې خو بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بل خو دلته د او سعودي راتلونکو پاړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبريال په توګه ک وسنۍ وضعیت پاندې شکل دوام وکړي، بهرنی ځواکونه افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه وزي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخت صدمه وویني.
بل خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړی یو څو میاشتو کې یو شمېر خبريالان د هدفي وژنو قربانی شوي.
افغانستان دا زیخته برسیر کړی دی چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د رادیو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه به راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږدي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبریالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړې، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسیدلې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کېږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبریالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبریالان وو په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې یې په اعدام د نور هر یوې په لس او څوارلسو کلونو بند محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ یعنې ادارې مشر مجیب خلواتګر وایي افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان د خبریالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک ځای دی. د خبریالۍ د کار دپاره هره ورځ دلته یو خبرنګار تپل کېږي، وهل کېږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کېږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبریال د رسنیو کارمند دلته وجل کېږي.
د نوی معلوماتو له مخې په 2020 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون 11 خبریالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه اوکراین ته ځي. د دې سفر هدف د روسیې په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی. ښاغلی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13 په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2020 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له ټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړي کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیځ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بي اس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په 2 نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسي کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بیلتون پالو بدري غملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 563 چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه له وچکالي سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
محمد رحیم د بے موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شنکشتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کې ښه حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فالج ازمر ربل ملګري نور خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوس نوي فالسي وي هغه مشکل لري. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښي. فصل مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور اصول ته برابر دی. په دې خاطر فصل د نور مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا ګرد موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولی شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شپولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته هر کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ سوي چې په دتو کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسېدلې ده. آیا ډیم جوړ کړی چې کارډ ایف هم جوړ کړی چې ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پر روز کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ سوي چې اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ دې سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مونږ سکیږي ګره ارزونه یو شب دل دی د دې د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دی غالي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم د کارته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 603 پیته شنې خونې جوړې شوې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو 7:30 دقیقې دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پل عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال خونړۍ چاودنې 21 کسان ووژل او تر 90 زیاتې ټپیان کړل. ترویکا پلاس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سږکال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اور بند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولي دي. د بښتنې نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بېله قید او شرطه خوشي کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خپور کړو، بیا وروسته د ګوړې اچار پروګرام نورستان ته به ورشو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامې په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ که قضیه ژر تر ژر حل نشي څارنوالي ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي له خپلې سیمې ناروغ په شا د دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و، لاره خرابه ده. مونږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه، ښکته وړلو ته مونږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر یې نشته، هغه هم وایي تللی ده، معاش یې نه و، کار یې خو لا بلې خواته تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې مرانه کړ چې دا مونږ خطه وړی وای، مریض هم خېټه پړسېدلې ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. له برګي مټال نیولې تر منډول او له منډول نیولې تر مرکز پارون پورې ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغله، اغم سیات امیت یو ډول شو خطا کېل ته دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو نو دغه ستونزې بيخي ډېرې د نورستان کې د صحیح مسایلو کې دي. دې ته توجه غواړو چې دا مسله زر حل شي.
د باند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټران د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتیانې وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتیانې سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتیانې په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتیانه کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسنه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه تر سره کړي. والی غواخ کوي چې وزارت او د هیټ مؤسسه ستونزې حل نکړي، نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي، خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هر څه کول شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت پدې نه دی توانېدلې چې قراردادي د قرارداد مطابق خدمات وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دغه موضوع سره نوالي تولید.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به ماشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عام روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې ریښتیا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هېډ په نوم له همکارې موسسې او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکوونکو د معاشونو او په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې موسسې او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د معاشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډېر زر د ستونزو د حل ژمنې کړې خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
نن سبا چې رانی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو اوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او ښه نوم نشي ښودلی؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمېر نور پوښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړي راپور تر څنګ د کابل پوهنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنی نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ او وایي
د دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شرشم ګل پرشم ګل داسې بلبل نومونه را باندې اخلي، نو دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. داسې کلي خلک د کوسي خلک نه بار ته وتلی شم، نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره. هیڅ مشکل نه سه، فقط د نوم مشکل ده. کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي. نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي. نوم مې په تذکیره کې شرشم ګل ده، په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشم ګل ده. بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې ولې دا نوم را باندې اخی. چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بسوم چې شرشم ګل پرشم ګل راته وایي. نوم باید تبدیل کړم د تذکرې نه، نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان دا د مور او پلار مسولیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي. نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې وو د دفتر کې، هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته وویل ولې که د زه د چي نوم ده وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده کنه وروره وایي موږ په یخې ګنډیری ادا نوم نه یخې وخته چې لوی سي بیا به د خپل نومو پښیمانه یي سرګړی ګنډیری مثال خمزوره منج دا چې څه شکره زونډۍ دغسې نومونه فکدي چې هغه اس معنا نه لري باید ښه ښه نومونه کتابي نومونه فکېدي چې هغه نه استفاده وکړي آینده کې پښیمانه پرې نه وي او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر و برکت وي او نیکسالي وي ښه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي، کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي حلیمه حسوي سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه ښه او مناسب نوم یې ورته انتخاب کړی دی. نور خبرې بله اغلی ویسا څخه واورو.
د رضایت او نرضایت په برخه کې دا ویلی شم چې زه د خپل نوم نه ډېره راضي یم او ما ته خپل نوم ډېر خوند راکوي او زما نوم زما مورجانې خدای بخښلې مورجانې ښی دی او تل به ما په خپل نوم رضایت ښوده او ښودلی مې دی او بل ویاړم هم ورباندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېره اغیزه کوي یا تخلص ډېره اغیزه کوي. نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي.
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کړي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي.
نوم باید ښکلا ولري، ښه معنا ولري، وزمینه یې آهنګ ولري، فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤول دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي، ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي. اول خو پلار مور په دې باندې مسؤول دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي. په دې حکله باندې چې فدا نظري او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو د تخلصو په حکله چې ځوانان او پیغلې ترې کوي چې ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور د خپل اولادونو لپاره ښه نومونه ترې وټاکي. نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي، مطالعه د اهل د مطالعې وسي، نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نومونو سره اشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري. نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي. دا چې یو څوک په خپل بچي، په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي، یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پېږدي، یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري، ښه نومونه نسي پیدا کولی. او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده، هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي. نوم په انسان او د انسان په شخصیت، د انسان په هویت، د انسان په پر نفس اعتماد، د انسان په لیدلوري، د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو، حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نورالله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې، یو له هغې جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کېږدي. ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کېږدي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له استاد آغلې محمودې تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا پپل خوډه زه ته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تر کو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي؟
مننه. د ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کېږي، ځکه دا حق دی. د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، د جماعت له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسې شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په تر باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. د دغه ژبې نومونه مې راخستې دي. تقریبا تاسو اشاره وکړه چې 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغه سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا د کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلتره ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه هنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینی کېږي، یا احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
نه کوم وروستۍ پوښتنه غلی تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دې استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي. زه فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکسوس خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څه د دې استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار 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 د څه شي اچار د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام نړیوال وای که حکومت فساد لګنورم تربان دکړي نو ته به نورم کم شي خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وای چې د نړیوال سروې ترمامیتر خراب نوي د خبرونې په پایل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تندمو په ماته شي
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ چه بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپا راووتله خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي په دې اکلا د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې وویل
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شعرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځلس لنډۍ د اکوبکو سر د پسندکو غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د یو شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټور بولی تر دې چې ځینې خوایي چې د ملي سرود شروع دي هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوی دی چې په لوی ولایت کې یو وړه مجله له چاپ راووته او په مینوالو وویشل شوه خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطع چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپل لومړنۍ سندره د یو گاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوان نجونو له ګډا سره د همغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شیر شاعر نه دی معلوم خو تر اوسه د یو نیم سل نوي هنرمندانو لخوا ویل شوې ده سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې د هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره یې مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکي.
ځینې ولسوالۍ دیوالیانو څنګ ته راغلي دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغسې یوه ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر وسې، ته لږ ژر چای راوړه چې ډېر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله، زه به چای راوړم.
خیر وسې لورې، دومره ډیر میزونه، الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزدوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته یې په کتلو ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دی والی د څنګ له ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې راتښتېدلې، ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آج ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تاته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالی تر څنګ یې، هېڅ هم نسې کولی.
غم مه کوه، هغه مې هم را سره شریک کړی. د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په ښارونو کې نویګانو ته د هغوی تخت، د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهمو ځایونو ګرځوي. لکه داسې
ناوی لورې، څنګه یې؟
ښه یمه دادا.
لورې، د موږ غوجله دې ولیده؟
تا څه وایي؟ د واده په دوهمه ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوی لورې، څنګه غلې شوې؟
نه دادا، نه مې لیدلې.
د نري مورې، ناوی غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
پی و بې ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ خو جاله ده، خوشحالي دي تکا کړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې، ډېر چرتونه مه وهه. چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.